د استخباراتي خدماتو د ادارو په وینا ښایي روسیه په دغو حملو کې لاس ولري. روسیه په دغو حملو کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. مایکروسافت د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې د نورو په زرګونو کمپنیو په څیر دا کمپنۍ هم هکرانو د حملې لپاره په نښه کړې وه. د سایبري امنیت د چارو متخصصینو ویلي چې په دې اړه د تحقیقاتو نتیجه ښایي میاشتې وخت ونیسي.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن دوشنبه د سلواغي 28 نیټه ده چې د 2028 میلادي کال د فبروري ل 15 نیټه سره برابر ده. زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت ساپای پر مخوري. د ازادي رادیو په اونیز پروگرام مخکښ شذ کې نن د لومړی میلمنه اغلی فریبا احمدی کاکړ ده. اغلی کاکړ د حقوق په برخه کې لیسانسه کړې ده. دا د ولسی جرګې په درو دورو کې د کندهار د خلکو استاذي پاتسوي. د دې خبرونه دوهمه میلمنه اغلی صبرینا حمیدی ده. اغلی حمیدی په قضا او څارنوالي کې ماستری لري. د دې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ختیځ زون له صحوي دفتر سره هم کار کړی دی. لومړی به ورسم خپلې لومړی میلمنې اغلی فریبا احمدی کاکړ صاحب ته چې لمر سره هم دا اوس پر لیکه ده. کاکړ صاحب خبرونه ته شرغ لاست.
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ورځ مو په خیر. خدای دې چې ټول جوړ اوسئ. مهرباني.
ډیره مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایستی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی کاکړ تاسو د کندهار د خلکو استاذي پاتسوی است. درې ځلی په ولسی جرګه کې د خلکو د کندهار د خلکو هغه اساسي ستونزې چې د شوزو په ځنګړې توګه کوایم چې په برخه کې د زده کړو یا کارت د لاسرسي په برخه کې دوی سره مخامخ کیږي، تاسو کوم ډولونه غواړئ چې یاد کړی ستاسو په نظر؟
څنګه چې ټول افغانان په دې باندې پوهیږي چې افغانستان بالخصوص کندهار هغه یو ولایت دی چې د کلچر او عنعناتو د تاثیر لاندې دروسه پاتې شوی دی او خلک یې ډېر نه غواړي چې ښځه کور ووځي. او د پښتنو ښار دی، نو بنا ان همیشه د دې ستونزې سره مخ یو چې ښځې دا شکایت لري چې نه غواړي نارینه یا د کور مشران چې د دې د کورو څخه وځي او ډېر تعلیم ته د سپسې پیدا کی. په دا مشکلات باندې همیشه دا مشکل څخه ښځې شکایت کوي. نو ډېر ښځې وظیفې ته نه ازریږي او ډېر ښځې د کور څخه نه وځي. تعلیم ته هم څنګه ته اوس په دې وختو کې چې مکرران از موږ دخل څخه تشویق کوچ تشویق کړی مې دی او دخل څخه مغوش دی چې زه خپل خلک یو څه پرمختګ کړی دی تر پخوا اوس به تر سوي ده. مګر وظیفې ته ما همیشه تاکید دا دی چې په هر اداره کې باید جندر مراعات او د ښځو حضور په هر ارګان کې په هر ریاستو کې په هر ځای کې وي. مګر متاسفانه چې غیر له د معرف او غیر له ساتامه په اکثر د ساتو کې چې ځم او لیدنه کوم په شوزو زور نه وینم.
کاکر صاحب تاسو یادونه وکړه چې کندهار ولایت له هغو ولایتونو څخه دی چې پښتانه پکې اکثریت اوسېدونکي دي. آیا دا سنسي کېدلای چې موږ وایو چې پښتانه هم غواړي پرمختګ وکړي او دوی هم زړه غواړي چې د افغانستان په بیا رغونه کې ونډه واخلي، خپل لونو ته زمينه برابر کړي، د دوی سره مرسته وکړي چې پر خپل پښو باندې ودرېږي او د دغه هیواد لپاره خدمت وکړي؟ آیا ستاسو په فکر د پښتنو سیمو د خلکو فکرونه او حالته د غیرت تعریف بدل سوی نه دی؟ آیا اوس خلک په دین پوهیږي چې غیرت دا دی چې خلک خپل لونی و درس ته پریږدي، خلک په خپل سیمو کې شذینه ډاکټرانی ولري، شذینه انجینرانی ولري او په امنیتي برخه کې شذې ولري چې هغه د شذو تلاشي واخلي؟ نو که تاسو په دې اړه یو څه خپل نظر را سره شریک کړئ.
ولی نه زنه وایم چه خدای نخواسته پشتانه یا تاریک فکر دی یا نغواری چه تعلیم وکی. تعلیم اکثریت زیو که چیزه وینم ما تستو هل چه پمارف که مش معلمانی لرو مش متعلمین دیر لرو، اما ځکه چې په کندهار کې کلچر او عنعنات تر اوسه پورې هغسې باقي پاتې دي د پخوا په شکل تقریبا دام تقریبا درته وایم، نو وظیفې ته استول یو څه کلچر او عنعنات تر اوسه پورې حاکم دي او د بلې خوا څخه امنیت تاسې وینئ چې ډېر حاکم نامي ډېره حاکمه ده په کندهار کې. روزمره هغه مشکلات پېښېږي چې یا ترور دي یا مثلا ځینې نور مشکلات دي. بناء زما په نظر فکر کوم چې تر اوسه پورې لا د کندهار خلک سل په سله کې دې ته نه دي آمده سوي چې خپل ښځې وظیفې ته. بله خبره بیا هم زه دا هم کوم چې الحمدلله د کندهار خلک اکثریت یې تجارت پیشه خلک دي او اقتصادي هم نسبت و نورو ځایو ته بهتره ده، نو زه چې فکر کوم یو دا شیم باعث ګرځېدلی سي اکثریت خلکو ته چې زه ګورم یا وایم نارینه یې الحمدلله نسبت و نور ولایت ته اقتصادي وضعه بهتره ده، نه غواړي چې نارینه ښځې د کور څخه ووځي او هغه مثلا په ځینې داسې ارګانو کې چې هغه مطلقا د نارینه و ځای دی هغې کار وکړي. یا اکثریت ښځې چې زه په کندهار کې وینم دوی که عالی تحصیلات کوي څو رشتو ته ډېر یو یا حقوق پانځان دي یا طب ډېر دوی علاقمند دي خصوصا دا ښځې او یو مثلا معرف ته ډېر علاقمند دي. ځینې ځایو ته دوی اصلا دغه عقیده نور ته وایي چې ډېر کم د ګوتو په شمار باندې ښځې په کندهار کې انجینیري وایي یا ښځې په کندهار کې مثلا داسې زراعت وایي یا ښځې په کندهار کې مثلا داسې نور پانځي چې ستوري دوی په هغه کې شمولیت لري، خو ډېر کچه یا په طب کې ده یا په معرف کې ده چې دوی درس وایي. دا خپله د دې ښکارندویه ده چې په کندهار کې ښځې که وظیفه اجرا کوي یا په شفاخانه په سیاتامه په برخو کې دوی وظیفه اجرا کوي او یا هم معلمانې دي یا مثلا په معرف کې په چاپېریال کې دوی ډېر علاقمند دي. خو په ځینې ځایو کې چې موږ تاسې وینو په نور دنیا کې یا په افغانستان په نورو ځایو کې په مجموع کې ښځې په هر برخه کې کار کوي، په هر برخه کې وظیفه لري. دا اوس موږ تاسې په کابل کې په هر ارګان کې د ښځو حضور حتمن دی، اما په کندهار کې متاسفانه چې زه ځم او اکثره نظارت کوم او اکثره ګورم د ښځو چارې ریاست دی چې مطلقا ښځې کار پکښې کوي یا مثلا په معرف کې او په سیاتامه کې. په نورو ارګانو کې زه همیشه پوښتنه کوم، حتی زموږ د کندهار په ولایت کې د ښځو حضور نشته. ولایت هغه ځای دی چې د کندهار ولایت د یو ولایت هغه د ریاست جمهوري ده، په هغه کې زموږ د ښځو حضور نشته. ما څو څواري غوښتنه کړې ده چې په دغه په ولایت کې ولې د ښځو حضور نشته، خو جواب مې دا اورېدلې دی چې دوی راته ویل دي چې تی پیدا کرایه بله چې زه د ښځو ته غوښتنه کوم چې راسي په دغه ځای کې ولې کار نه کوي، په دغه ارګانو کې ولې کار نه کوي. خو د اکثره ښځو یو ستونزه وایم یا اوسایي وایم، نه پوهېږم چې به دې ته زه کوم نوم ورکړم، چې یوې دا دی چې وایي چې زموږ نارینه الحمدلله کاری جوړ دی، نه غواړي چې موږ ووځو د کور څخه وظیفه اجرا کړو. ځینې ښځې راته چې په دې ارګانو کې ښځې نشته موږ څنګه ولاړ شو یوازې یا دوه نفره موږ وظیفه اجرا کړو. دا مشکلات اکثره ځایو کې شته.
ډیره مننه اغلی کاکړ صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه تاسو ویل چې ډیری خلک داس په دې فکر دي چې دوی کار لري، نارینه کار کوي او د کورنۍ د پاره پیسې ګټي، اقتصادي وضعیت یې شوی، نو دوی فکر کوي چې ښځو ته د کار اړتیا نسته. یعنی دا خبر اصلا خو د اړتیا خبره نه ده، خبره اصلا ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو ده چې که ښځه وغواړي چې کار وکړي هغه باید هغه حق ولري، دا نه چې دا څونه ورته اړتیا لري. ځکه چې د پنړی کې ټوله 100% شدې د ارتیا په لحاظ کار نه کوي، د ارتیا په خاطر په دې خاطر کار کوي چې زړه غواړي د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي، خدمت وکړي خلکو ته، نو د همدې خاطر کارونه کوي. شدې تاسو یادونه وکړه کاکړ صاحب چې په بیلابیل بیلو برخو کې د شوزو حضور د پام وړ کم دی، او په دې برخه کې تاسو د شوزو سره او د دوی د کورنۍ سره خبري هم کړې دي. که تاسو یو ځانګړی مثال مشتوې است چې په هغه تاسو په نظر باندې تاسو بریالي سوي است پکښ کې چې خلکو ته مقینات ورکړي وي چې هغه باید خپل لونی یا شونځي ته پرېږدي، یا هم شوزو ته دغه حق ورکړي چې دوی د ځان لپاره په خپل یو انتخاب وکړي او خپل ځان ته په خپل یو تصمیم ونیسي، نه دغه چې د کورنۍ نارینه ورته وایي چې موږ پیسو ته اړتیا نه لرو نو ته په کور کې کښېنه. یعنی دغه اصلا د انتخاب حق ورکول نه دی، د یو بل انسان د پاره د هغه د ژوند تصمیم نیول دی. که په دې اړه تاسو یو څه خپل نظر سره شریک کړئ.
اول خو زه په تاسو د مثال تاسو وایم چې موږ په کندهار کې داسې روشنفکر خلک لرو چې هغه د حکومت پرست دي، د د د ارګانو پراست کې اوسېږي، اما بیا هم ښځې په کورو کې ناستي، ځکه په افغانستان کې بالخصوص موږ ستاسو په کندهار کې دومره ښځې ته حق نه دی ورکول سوی چې هغه خپل انتخاب وکړي او خپل وغواړي چې په پښو ودرېږي. همیشه باید یعنی ډېر کم دا حق ورکول سوی دی چې هغه خپل وغواړي انتخاب وکړي. موږ اکثر وینو چې موږ نارینه پراست کې کار کوي، هم ښځې باسواده عمده بیا هم په کور کې ناسته ده، اجازه نه ورکول کېږي، یوه خبره خو ده. او بل دا چې ستاسو بخښي دوام سوال کم یو وو،
بلې ما وویل کاکر صاحب، ما وویل که تاسو د یو داسې مورد یادونه وکړئ چې
بلې دوام دا چې زه 15 کاله کېږي چې زه وکیل یم، استازی یم د هغه خلکو چې ماته رای راکړی ده، اکثریت هم ښځو رای راکړی ده، ځوانانو ښځو. خو یعنی داسې ډېر هغه وخت کې چې موږ اول په دې پارلمان ته راتللو، ډېر کم کسان وو چې په اداراتو کې کار کوي او د تعلیمي کچه په کندهار کې ډېره کښته وه. یو خو زموږ د اکثریتو دوستانو دا غوښتنې وې چې د مختلفو لارو څخه مو خلکو ته تبلیغ وکړي، د دې په خاطر چې خلک خپل لونو ته اجازه ورکړي، خپل چې اوس اکثره زه ډېر خوشحاله یم او ډېر ویاړم په دې باندې چې زه د یو مکتب و مخته وینم چې سهار یا غرمه یا ماپښین یا مازدیګر په سلهاو په زرهاو نجونې وځي یا ننه وځي مکتب ته. دا خپل هغه حالت دی چې هم شکر دی الحمدلله زموږ ستاسې په مجموع کې افغانستان پرمختګ کړی دی، او دا چې موږ هم تشویق کړی دی داسې ډېر داسې دي. زه هر پلار چې کندهار ته ځم په وارو وارو مجلسونه نیسم او د خلکو سره دا خبرې کوم، هم د نارینهو سره خپل ځان مثال ورکوم خلکو ته چې زه څوک یم، چیشی کوم، کم بدی میده، زه خپل وطن ته خدمت کوم، خپل خلکو ته خدمت کوم، خپل کور ته خدمت کوم، خپل اولاد ته، خپل آینده نسل ته خدمت کوم. دا خپل یو غټ مثال دی چې او ما بدی چیشی ده، ما د اوسه پورې کم منفي کار کړی دی چې تاسو ته په نظر درغلی او ما ته ووایست ولې زما څخه راضي یاست. په دغه راضي یاست چې زه یو ښځه یم، کار کوم، خدمت کوم، او د خدای د الله د رضا په خاطر، او خپل د خلکو په خاطر، او خپل د ځان خپل د کورنۍ په خاطر. نو په دې هم کېدای شي چې خلک ډېر راضي دي او خوشاله دي د دې موضوع څخه. بل دا چې بیا هم دا تکراروم چې کلچر او عنعنات لا تر اوسه پورې په کندهار کې حاکم دي، او امنیت تر اوسه پورې سل په سل کې تامین نه ده. یعنی حتی تاسو نه چې 50% هم تامین نه ده. خلک فکر کوي چې یو اولاد مې شزه مو یو ځای ترور سوی یا پرته په سړک په بازار کې، او سبا هغه ته ویل کېږي دا د پلان کې شزه و ترور سوه. دغه رزق ته یا دا قرباني ته هم خلک ځان نسي، یعنی ځان نسي آماده کولای. بنان دغه څو شی دي چې په دې باندې خلک یو څه شاته تللي دي. خو زه فکر کوم چې انشاءالله امنیت بهتره سي، او خلک د امنیت په خوا څخه ډاډمن سي، بیا هم کیدای سي چې ډیر خلک دې ته آماده سي چې خپل لونې خپل خوندي خپل منډي د وطن خدمت ته حاضر کی.
ډیر مننه کاکړ صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه چې امنیتي وضعیت خراب دی، ناوړه دودونه هم حاکم دي. د امنیتي وضعیت په اړه باندې تاسو ویل چې خلک نه غواړي چې د کورنۍ ښځینه په امنیتي پیښو کې قرباني سي. د یادولو وړ دا ده چې دا امنیتي پیښې په یوازې ښځینه قربانیان نه اخلي، بلکې پر نارینه و باندې هم همدغه حمله کیږي، هغوی په دغه بمی چاودنو کې قرباني کیږي. د ښځو په اړه چې دا ډول ذهنیت وي چې باید د فلانی د کور ښځه قرباني نسي، ځکه چې بیا به دوی ته یو پیغور غوندي وي، دا اصلا هم د یو ناوړه دود غوندي یادولای سو، ځکه چې ښځې ته د یو مال یا متا په سترګه باندې کتل او بیا هغې ته خپل ناموس ویل چې دا خو نو زما یو کدا مړه سي، دا پیغور غوندي دی زما دپاره. یعنی دغه هم په ناوړه دودونو کې راتلای سي چې موږ زما په فکر باید خلک په دې باندې پوه وي چې یو ښځه هم یو مستقل انسان دی، او د هغې وژل کېدل یا په ترور کېدل هم دغه سي درد او غم دی، لکه د یو نارینه وژل کېدل او یو نارینه چې ووژل سي یا ترور سي اخته دي، نه کوي تر حملو لاندې راسي. د ښځو دپاره پیغور نه دی، نو د نارینه و دپاره هم ښځینه باید پیغور نه وي، بلکې ښځې او نارینه باید ګډه په ګډه باندې اوژه په اوژه د دغه خلکو دپاره کار ته دوام ورکړي. کاکړ صاحب، تاسې وویل چې تاسو ته ډیرو ښځو رای درکړی دی. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې کله چې ښځې د سولې په بهیر کې د شاهدانو، لاسلیک کوونکو، منځګړو او مذاکره کوونکو په توګه ګډون کوي، د ترلاسه سوي هوکړې د دوام احتمال 15% زیات دی. یعنی کله چې ښځې د شاهدانی وي، لاسلیک وکړي، منځګړي وي او یا هم مذاکره کوونکي وي، د دې ډول د سولې موافقې د دوام احتمال 15% زیات دی. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې د سولې په بهیر کې ستاسو په نظر آیا د ښځو نظر د هغوی و ګډون هغومره دی لکه څنګه چې باید وي؟
بالکل سل په سل کې ویلی نه دی. ښځه کولای سي چې وخت چې کولای سي شاهد اوسي، وخت کولای سي چې لاسلیک کوونکی اوسي، هغه په هر شي کې برخه اخیستلای سي او د دوی نظر مهم دی. دا اوس موږ د سولې په پروسه کې د مختلفو لارو څخه موږ کار اخلو. دا اوس موږ هغه ښځې دي چې خپل نارینه سولې ته یعنی تشویقي او د خپلو نارینه څخه دا غواړي چې صلح وکړي، جنگ بس کی، ورور وژنه بس کی، ترور بس کی. یعنی په هر عرصه کې زموږ هغه ښځې دي چې بیا هم قوي رول لري. دا چې یعنی ظاهر نه معلومیږي، بیا هم زه هغه درته وایم چې دا یو کلچر دی چې نسی کولای چې زموږ ښځې سل په سل کې، یعنی 15% نه بلکې 100% دوی نسی کولای چې په هم ډول دوی دغه واخلي، برخه واخلي. په دې کې تاسو وینئ چې د صلح مذاکرې ته چې تلل دي، په دوی کې 2% ښځې دي، یعنی ډېر کم فیصدي یې ښځه ده. یعنی په هر ځای کې چې برخه اخیستل سوې ده، د ښځو ډېر کم فیصده ده. نو بناهن زموږ ښځې هر څه کولای سي. زه متيقنه یم او زه ایمان لرم په دې باندې چې زموږ ښځې هر څه کولای سي، او دا اوس هم هر څه چې په افغانستان کې راځي زموږ د ښځو د برکت څخه دی، ځکه زموږ ښځې منډې دي، زموږ ښځې خوندې دي، زموږ ښځې هغه ښځې دي چې په ځپل سوي دي. که یو ځوان شي څوی دی، خو هغه د یو مور زوی دی. که یو ځوان شي څوی دی، هغه د یو خور ورور دی. دا چې ظاهر بیا هم وایم چې یو څه د امنیت نشتون دی او یو څه د کلچر عنعناتو تاثیرات دي، او یو څه دا چې موږ تاسې ډېر لنډ وخت کېږي چې دیموکراسي مو یعنی پیاده کړې ده، چې په هغه کې تر اوسه پورې زموږ نارینه هم حتی سل په سل کې خپل حق نه دی اخیستی، حتی از موږ ماشومان خپل حق نه دی اخیستی. بنام کې داسي چې د موږ زوم د هغه قربانیانی د داسي وضعیت قربانیانی کني موږ څه کولای شي چې هم کارو کې هم زحمت وکاږي، لکه ما ته چې ویني لکه زه چې ما چې مبارزه کړې ده، ما چې خپل ژوند چې خپل د پرسته او چپلاس پیدلې یم، از موږ نه نوی ژبه باندې ما کار کړی دی، ما زحمت کښلی دی، ما وطن ته خدمت کړی دی، ما خپل کورنۍ ته خدمت، ما خپل اولاد ته خدمت کړی دی. نو بناً ټول شي همدارنګه کولای شي چې هر څوک، اما دا چې بیا هم تاسو ته تکرار وایم چې یو کلچر ورنات مو د دې بای سوي دی چې موږ سل په سل کې یعنی موږ شي نجلا درست پرستانی تا راغلی، او بل دا چې دا غا سره سم امنیت نشتون د دې بای سوي دی چې موږ شي نجی یعنی دې کتوان دل چې راوځي، ځکه که نن راوتل دي سبا بیا ملامت سوي دي، یا یو څوک تروسه یا یو انفجار سوي دي، یا تاسو ویل ده په کندهار کې چې زموږ پولیس خوندې د میدان پر لارې باندې شهیدان کړه، تاسو ویل ده چې ژورنالیستان شهیدان شو، تاسو ویل ده چې زموږ ډاکتران شفاخانو شهیدان شول، داسې ډېر. خو په افغانستان کې هغه زموږ د خلکو خبره ده چې همیشه په دې یقین یا عقیده دي چې وایي چې وایي نر نر پسه د قربانۍ دپاره دی. زموږ د افغانستان خلک اکثریت په دې عقیده باندې دي، بنا ان نه غواړي چې ښځې ډېر راوځي، چې دا زه په خپله په یو سبب ورته وایم چې کلچر عنعنات حاکم دي، بل طرف ته ورته وایم چې دا زموږ د نارینه وو هغه په درنه سترګه خپل ښځې ته یا کتل دي، دوی وایي چې یعنې درست پورې امنیت په سل په سل کې نشته که زموږ ښځه راوځي او په سړک کې پرته یې د دوی نفس نه اخلي، چې زه هغه ته هم ډېر احترام لرم. نو بناً انشاءالله زه امیدواره یم چې افغانستان پرمختګ وکړي، امنیت سم شي، ټول څه به سم شي، انشاءالله ښځې به راوځي او خپل د حق څخه به دفاع وکړي او خپل د حق څخه به استفاده وکړي او خپل ځان، خپل وطن، خپل خلکو ته به خدمت وکړي.
بله کاکړ صاحب، په دې هیله چې واقعا همدغه نارینه چې یعنی ستاسو په نظر تاسو ویل چې دوی نه غواړي ښځې قرباني سي یا ترور سي یا تر حملو لاندې سي، په کور کې هم له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي او خپل ښځو ته دغه حق ورکړي چې هغوی د خپل ځان لپاره تصمیم ونیولای سي، خپل لونو ته لار هوا راکه چې هغه شونځي ته ولاړ سي، او په ټولنه کې داسې وضعیت رامسته سي چې خپل سیمې خپل ډاکټران ولري، شذینه کارکونکي ولري. کاکړ صاحب، د ازادي رادیو لاري تاسو خپل د دغه اوریدونکو ته څه ویل غواړي؟ د شذو په برخه کې کوم پیغام تاسو ته پاره ډیر مهم دی چې تاسو غواړي د دې رادیو لاري اوریدونکو ته ووایاست؟ تاسو ته معلومه ده چې ازادي رادیو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اوریدل کیږي، نو ستاسو پیغام به تر ټول افغانستان رسیږي.
بله، اول خو زه مننه کوم چې زما سره مصاحبه وکړه او ما ته وخت راکړې چې د دې لایف څخه خپل آواز اوچت کړم او ټولو خپل ورونو خوندو ټول د افغانستان خلکو ته ورسوم. دوام دا چې زه هیله کوم د ټولو افغانان څخه، د ورونو څخه چې ونیسئ تاسو هم از موږ خبره امتحان وکړئ، خپل خوندي، خپل مندي، خپل میرمنې، لکه څنګه چې ستاسو په کور کې ستاسو اولاد روزي، ستاسو چاپیریال روزي، محیط روزي، بنان هغه کولای شي چې او ستاسو اوږه پوښته به درېږي، کار وکړي، وطن جوړ کړي، ځکه موږ تاسو وینو چې په پولیسو کې موږ ښه خلک لرو، په ښځې لرو، کار کوي، زحمت کوي، موږ ښې ډاکترانې لرو، دا فعله نیم لرو کې پرېږدو چې کار وکړي، زحمت وکړي، تعلیم وکړي. نو بنان شاید دغه ستاسو خور و مور دي و نه تاسو چې بل ځای کې تداوي وکړي، په دغه خپل افغانستان کې به مو ډېر ښه سر خدمت، پاک خدمت او خپل خلکو ته، خپل وطن ته، خپل بچیان ته خدمت کړي. نو بنان زه هیله کوم چې اجازه ورکړي خپل خوند چې کار وکړي، او د ښځو څخه دا غوښتنه لرم چې راوځي، جرأت وکړي، قربانی ورکی زحمت وکاجی ترڅو چې خپل خپل د ژوند څخه خوند واخی او مو مسبا راتلونکي نسل اولادونه زموږ څخه زده کی او زموږ د کارکار د زموږ د قربانیان څخه خوند واخی.
ډیره مننه فریبا احمدی کاکر صاحب چې تاسو لمر سره په مخکښ شدي پروګرام کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د فریبا احمدی کاکر صاحب خبري واوریدلې د مخکښ شدي پروګرام دی او تاسو ازادي رادیو اوري ترې ویلاندې د می ورسته به بیا له تاسو سره یو
نیماله جنگ زړه چې دا سمې بدی سیګي
بیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته ځل بیا شراغ لاس د مخکښ شدي پروګرام دوام لري. زملالی بشیریم او تخنیکی چاري میر احمد صاپای پر مخړي د خبرونی په دې برخه کې زموږ دوهمه میلمنه صبرینا حمیدی را سره د غلی حمیدی په قضا او ترنوالي کې ماستری کړی دی. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د خطیت زون له صحوی دفتر سره هم کار کړی دی. حمیدی صاحب اوس لمر سره پر لیکه ده. مننه غلی صبرینا حمیدی چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. خبرونی ته شراغ لاست.
تاسو هم سلامونه او نیکی لی مننه چې دا موقع ما ته مساعده کړې چې د دې خبرونه دلارې خپل نظریات د خپل یوادوال سره شریک کړم.
مننه لتاسو هم. زه به لومړی ستاسو څخه دا پوښتنه وکم حمیدی صاحب چې قضا او عدالت ته د شذو لاسرسي تاسو په افغانستان کې څه ډول ارزوي؟ آیا شذي د قضا او عدالت ته لاسرسي لري که لا هم ډېر ستونزې په دې برخه کې سته؟
البته د میرمنو لاسرسي قضا او عدالت ته یا د عدالت لاسرسي د میرمنو تر یو اندازې پورې په خارونو پورې مونږه مختص کوي خو په لورو پرتو سیمو کې لا تدید هم ځینې ستونزې شته دی چې بعضې ستونزې د کورنۍ پورې تړاو لري، بعضې ستونزې دودیزې ستونزې دي او بعضې ستونزې هغه ستونزې دي چې مثلا د میرمنو نشتون په درېمه واحدونو کې د عدلي او قضایي ارګانونو کې د میرمنو لاسرسی عدالت ته ستونزمن کړی دی. په کورنیو کې د اقتصاد د ضعف د وجې یا دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري، هغې نشي کولی چې خپل د حق د مطالبې دپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی وکړي. همدغه راز په لرو پرتو سیمو کې د مسلطه دودونو د وجې تر دې دمه، ځکه که یو میرمن چېرته عدلي او قضایي ارګانونو ته یا دولتي ارګانونو ته په مجموع کې ولسوالیو ته مراجعه کوي، بیا هغه مخکینی ځای د هغې نه په کورنۍ کې، نه په اجتماع کې او نه په ټولنه کې. تر دې دمه مونږ ځینې سیمې لرو چې هلته که میرمنه د کور نه وځي خپل د حق نه مطالبې دپاره هغه به په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي. نو دا هغه ستونزې دي چې تر اوسه پورې د میرمنو لاسرسی عدالت ته لږ ستونزمن کړی دی، خو د پخوا په پرتله ډېر کار ورته شوی دی. کار دا دی چې مثلا ساختمانونه جوړ شوي دي، میکانیزمونه جوړ شوي دي، د میرمنو خصوصا د ولایاتو په مراکزو کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې یا د دې تر څنګ مدافع وکیلانو شتون یا دغه حق په قانون کې د حق ورکول میرمنو ته چې هغې ځان ته د حق د مطالبې دپاره مدافع وکیل وټاکي، دا تر یو اندازې پورې اسانتیاوې رامنځته کړي، مګر څرنګه چې اړتیا ده د ټولنې تر دې دمه لا هغه اړتیا نه ده پوره شوې.
بله حمیدی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کومې ښځې د تاوتریخوالي پر ضد باندې ژغ پورته کوي یا د مرستې لاس غځوي کومو عدلي او قضایي ارګانونو ته، هغې ته په درنه سترګه نه کتل کېږي یا کورنۍ ورته د مرستې لاس نه غځوي او کورنۍ ورڅخه اول لاس اخلي. نو آیا تاسو د دغسې ښځو سره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له لارې څه ډول مرسته کړې ده؟ ښځې څنګه باید وپوهول سي چې که دوی تاوتریخوالي سره مخامخ سي لومړیتوب دغه دی چې دوی خپل ژوند وژغوري، نه دا چې خلک دوی ته په څنګه سترګه ګوري؟
واقعا په دې برخه کې د پوهاوی ډیر پروګرامونه تنه د بشري حقوقو د کمیسون د خوانه بلکې هغه ورګانونه چې مثلا د تاریخوالي د منه د کمیسون عضویت لري او د تاریخوالي د وقایع په برخه کې د قانون پرانه فعالیتونه تر سره کوي که هغه مثلا د حج او اوقاف اداره ده د خون روزنې اداره ده همدارنګ د لوړ زده کړو اداره عدلي او قضایي ارګانونه د دیارلس ادارې دي په مجموع کې او د دې ترڅنګ مدني فعالینو یا ځینې هغه انجوګانې ده چې د میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره کار کوي دوی په د مختلفو لارو د رادیو د لارو مثلا د بلبوزونو د لارې د لنډو سپاتونو د لارې د ورکشاپونو د دایرولو د غونډو د جوړولو او د ځینو لمانځنو د لارې دا پیامونه خلکو ته رسولي چې که چېرته یو میرمن د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي په لومړي سر کې کوم اقدامات وکړي همدارنګه کورنۍ دې ته رسولي دي چې هغه میرمن چې زیانمنه وي متضرره وي د هغې سره د کورنۍ غړي باید څه مرسته وکړي هغه ټولنیز فعالین چې دي د هغې سره څه مرسته وکړي دا پروګرامونه لا دوام لري خو دا وخت ته ضرورت لري او اوږدمهالي وخت ځکه څرنګه چې دغه اوږدمهالی عمل دی د منځ وړلو او کمښت اوږدمهالي وخت ضرورت لري او د وخت په تیریدو سره که شرایط مساعد پاتې شي انشاءالله دې ته هیله امید شته دی چې افغان میرمنې به هم یو ورځ په ټولنه کې د اسلامي اساساتو په رڼا کې نافذه قوانینو او هغه نړیوال معیارونو په رڼا کې هوسا او آرامه ژوند ولري او د دې څخه به برخمن شي
مننه حمیدی صاحب که په دې اړه یو څه وایس چې څنګه کېدای سي چې افغان شذې پر عدلي او قضایی ادارو باندې باور پیدا کړي اعتماد پر پیدا کړي او دوی دومره باور ولري چې که دوی هلته مراجعه وکړي د دوی ژغ به واوریدل سي په دې برخه کې څه کېدلای سي
البته په دې برخه کې په اول قدم کې داډ ورکول دي میرمنو ته په دوم قدم کې د عدلي او قضایي ادارو په ادارو کې د میرمنو ګمارنه ده په سختارونو کې په کشفي ادارو کې په عدلي ادارو کې او په قضایي ادارو کې پر یو اندازې منګلرو چې مخکې مشاره وکړه چې دغه امر او ارقام چې موږ مثلا د میرمنو په برخه کې لرو دا بچیان دي اوس اکثره د ستونزې مشکلات تاسو ته جواب ده یا هغه چا چې ارزونه کړې ده سیډنی کړي په دې برخه کې هغې په دې باندې پوهېږي چې په لرو پرتو سیمو کې د ستونزو ګراف لوړ دی مګم تر دې دمه موږ په درې موایدونو کې د میرمنو حضور په عدلي او قضایي سکتورونو کې او په کشفي ادارو کې یا بیخي نشته او که د هم په ندرت باندې دی که هلته ګمارل شوي هم دي دوی د افزاد وجې یا د ستونزو د وجې خپل وظایف په خراتو کې اجرا کوي نو د دوی ګمارنه د دې تر څنګ خپله د پوهاوي پروګرامونه په لار اچول همدارنګه د سارنیزو میکانیزمونو له لارې د دغه ارګانونو د کړنو سره چې دوی باید وپوهول شي چې د میرمنو سره څنګه دوی چلچلند وکړي او د دوی د کړنو یا روش څارنه وشي چې دا څارنه باید مدني بنسټونه هغه بنسټونه چې د میرمنو د حقونو د تحقق لپاره کوي او په ځمن کې خپله ټولنه باید وکړي چې د میرمنو په وړاندې اوس هم خپل عمل سره قم دی د دې ارګانونو دغه شیان کېدای شي چې میرمنې په دې باوري شي چې که دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي د دې د حق د خوندیتوب لپاره لازم کړنه ترسره کیږي د دې ملاتړ کیږي د دې حمایت کیږي د دې غوښتنو ته لومړیتوب ورکول کیږي نو دغه مسایل به وکول شي چې میرمنې ډاډمنې کی او کوم میرمنې د خپل حقونو ته رسیږي لاساسه پیدا کوي هغه په نمونه د مثال په ټولنه کې خو دشي چې دغه میرمنې چې مثلا خپل مدني حقونه او کده دې نور ستونزې وي د تاریخوالي سره مخامخ وي یا دې مثلا مطالبه د حق د ملکیت
بله مننه آغلی سابرینا حمیدی صاحب حمیدی صاحب که په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې د کورنۍ مسؤلیت څنګه دی څومره مسؤلیت کورنۍ ته راجع کیږي چې خپل زامن داسې لوی کړي چې هغوی له شودو سره د مستقلو انسانانو په توګه ژوند وکړي نه داسې چې دوی داسې فکر وکړي چې کله چې دوی د یو چا سره د یو ښځې سره واده کوي نو دا د دوی تر لاس لاندې یو داسې کس دی چې ټول ژوند یې باید د دوی په کنټرول کې وي لکه د یو مزدور یا د یو بې مزد حتی مزدور ځکه چې ډیری داسې موارد سته چې ښځې په کوم کور کورنۍ کې واده سي بیا د هغه کورنۍ ټوله د کار او مسؤلیت پر همغه ښځې باندې وي ژوند یې ټول د همغې ښځې پر اوږو باندې مخته ځي او نارینه خپل اقتصادي وضعیت ښه کوي او خپل آینده ته یې فکر وي نو په دې اړه باندې که تاسو یو څه ووایاست چې کورنۍ څه مسؤلیت لري د خپلو زامنو په لویولو کې
البته په دې کې کورنۍ ستر مسولیت لري، ځکه واقعا دغه توپیر د کورنۍ د مازاو ترمنځ د جنسیت پر بنا باندې لا تر دې دمه موجود دی، او دغه تقسیم د وظایف چې شوی دی تر دې دمه هم دا تاثیر ګذاره دی چې یو میرمن د کور د کارونو دپاره، یا یو نجلۍ د کور د کارونو دپاره وروسته د واده نه واده دپاره اقدام کېږي، په همدې فکر کېږي چې هغه باید د کور چارې سنبال کېږي. نور د هغې که چېرته د لومړۍ نه یعنی میندې والدین دا مسؤلیت ولي چې دغه جنسیتي توپیر د اولادونو تر منځه د کورنۍ د منځه ویسي، او هر څوک هغه خپل مسؤلیت او وجبې ته متوجه کړي، او په دې باندې خپل اولادونه وپوهوي چې یعنی انسان پرته د کور د چارو نه ډېر نور ارزښتونه لري، د هغې ارزښتونه وپېژندل شي، د هغې استعدادونه وپېژندل شي، د هغې وړتیا وپېژندل شي، او نظر په وړتیاو باندې په مساویانه توګه دواړو جنسو ته عام حق ورکړل شي، هم د مسؤلیت پېژندنه هغې ته وشي، او هم هغې خپلو وجایبو ته متوجه شي. انشاءالله دغه ستونزې او مشکلات به حل شي، او که موږ همدې په هغه کور کې چې مثلا د انسانیت اصل ته ترجیح نه ورکول کېږي او جنسیت ته ترجیح ورکېږي، هغه ستونزې شته. که موږ د انسانیت اصل ته ترجیح ورکړو او د انساني وړتیاو په اساس باندې هغه مسؤلیتونه وسپارو خپلو اولادونو ته، موږ کولی شو چې د راتلونکي لپاره هم یو ښه شخص ټولنې ته وړاندې کړو، او هم هغه خپل راتلونکي کې یو ښه کورنۍ تشکیل کړي او ښه افراد ټولنې ته وړاندې کړي. نو دا توجه د میندو نقش، د والدینو نقش په دې کې ډېر اړین دی، ځکه کورنۍ ښوونه او روزنه په انسانانو او افرادو او د دې شخصیت جوړونه کې ډېره تاثیر ګذاره ده په راتلونکي کې.
بله حمیدی صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده په خوا به په افغان ټولنه کې پیغور دا و چې یو څوک یا غلا وکړي یا یو بد کار وکړي، خو اوس ناوړه دودونه دومره ډېر سوي دي چې ناوړه دودونه د غیرت په معنا ګرځېدلې دي، یعنی د یو بل انسان شخصي حریم ته باندې تعرض کول یا د هغه ژوند کنټرولول یا د هغه د ژوند تصامیم په لاس کې اخیستل د غیرت په معنا ګرځېدلې دي. لکه تاسو چې ویل چې د انسانیت پر بنیاد باندې باید په یو کورنۍ کې چلند وسی، او کورنۍ باید دغه مسؤلیت ولري چې یوازې دانه چې پرنجونو باندې متمرکز وي، انجونو ته وایي چې داسې مکوه، هغه سی وکړه، داسې وګرځه، داسې مګرځه، بلکې باید پر زامنو باندې هم دوی توجه وکړي، زامنو ته وایي چې په لارو کوڅو کې د ښځو په عذابول، هغوی ته ځورونه کول، دغه یو پیغور یا شرم دی. د دې پر ځای چې ښځې کنټرول کړي، هغوی ته وایي چې دا مکوه او دغسې، ځکه چې مسؤلیت دواړو جندرونو ته یا جنسیتونو ته راجع کیږي. حمیدی صاحب، زه به ستاسو څخه دغه پوښتنه وکم چې نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو 15 میاشتو کې یولس د بشري حقوقو او د رسنیو مدافعین وجل سوي دي، او دغه راپور وایي چې له 2013 کال راهیسې په افغانستان کې 15 خبريالان او د بشري حقوقو مدافعین وجل سوي دي، په دغه کې حتما د ښځو د حقوقو مدافعین هم شامل دي. د دغه وضعیت په اړه ستاسو څه ارزونه ده؟ یعنی د امنیتي وضعیت په اړه ستاسو اندیښنې څه دي، او په ځانګړې توګه د ښځو د وضعیت په اړه کراته وست؟
واقعا امنیت هغه مسله ده، یا د امنیو پراخوالی په مجموع کې د میرمنو په ژوند، د انسانانو په ژوند او خپل تاثیرات اچولي، په خاصه توګه د هغه چا په برخه کې چې هغې د بشري حقونو یا د میرمنو حقونو په برخه کې فعالیت لري، او د دې د ژوند حق د دې نه چې یو راپور نن ما ملوستو تقریبا هغې کې 2 تنه، او په 2 تنو کې 2 تنه میرمنې وې، چې دوی میا ته دقیقه نو متوجه شوم چې دا د 15 میاشتو دی که د تیر یو کال راپور دی د افغانستان په کچه باندې، دا خپل تاثیرات اچوي او خلک د اندېښنو سره مخامخ کوي. او په ضمن کې دغه د بشري حقونو د فعالینو، د میرمنو د حقونو د فعالینو ساحه محدوده کوي، چې دا تر یو اندازې پورې موږ ګورو چې د نامنۍ د وجې دغه ساحه محدوده شوې ده، او که چېرته موږ یو ملاتړي میکانیزم دغه د بشري حقونو د فعالینو نه یا د میرمنو د حقونو د فعالینو نه ونه لرو، او په دغه هغې هغه خپل شخصي او کاري خوندیتوب او مسؤلیت ونه لري، او د دینه برخوردار نه تبان د دې د فعالیتونو کچم محدودیږي بایس د فرار د دې کیږي د یوار نه چې موږ ګورو چې په دې کې ورسته کې ډیر هغه کسانو چې په دې برخه کې فعالیتونه لرل یا پر اسنیز دګر کې یا د مدني ادرسونو د فعالیتونو کول د په یو پاند غیلتونو په اساس باندې تاسو خبره ستې چې په ننګرهار کې تقریبا دوه میاشتې مخکې زموږ ډیر یو تکړه خبري له چا غي خپل د ځوان ډیر مشکلات لیدلی د دغه سي عمل قرباني شو تبدیله نه قاتلین معلوم شو نه هغه عاملین پاک لبانې ولسته معلومات ورکړ شو چې د دې قضیه عاملین څوک چا د نجلۍ وژل د دولت اجرات پکې شو دغه څه نه پاملرنه یا کمه پاملرنه هم سبب د دې کېږي چې هغه کسان چې په دې ډګر کې فعالیت لري تر یو اندازې پورې ناهیلي شي او خپل فعالیتونه محدود کړي خصوصا په لرو پرتو سیمو کې دغه فعالیتونه تر دې دمه تر دغه فعلا هم په حضوري شکل باندې کم شوي دي او هغه پیمانه باندې چې پخوا فعالیت کېدلو په هغه پیمانه باندې د تیرو کلونو په پیمانه باندې سکل دغه فعالیتونه او د کړنې نسبتا محدود دي.
ډیره مننه صبرینا حمیدی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ او اوس هم یو څو اوریدونکو برا واخلو اوریدونکو که تاسو غواړئ زموږ له میلمنی صبرینا حمیدی صاحب څخه پوښتنه وکړئ یا که لمر سره کوم تفسیر شریکوي موږ ته ټلیفون وکړئ لښځینا اوریدونکو می ځانګړي هله د چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ لمر سره خپل نظریات شریک کړئ او موږ ته وایئ چې موږ تاسو لپاره څه ډول پروګرامونه جوړ کړو. زموږ د ټلیفون شمیرې دا دي 0000822555 او 0999203540. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم علي بشیر صاحب. سلام او علیکم خور سلام څنګه تاسو جوړ دي نور اساس پر دې
دواک صاحب. وعلیکم السلام. ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. که تاسو کوم پښتنه لری د حمیدی صاحب څخه مهرباني وکړئ.
ګیره زه مننه کوم لکه نه دې خور ډیر پر دې ډول موضوعات باندې زه کوم څه چې پټول نه کېږي هغه خبرې وکړې او ډیر څه دي نه تنها په یمن بلکې په افغانستان په ډیر ولا څه دي هغه څه دي چې دې ولې تاسو باندې به هم څه څه دي پاتې دي مخکې په هغه څه چې دا موږ خو دې نورې د مکتبو ته څه په بلنارې کې ځینې مزایمتونه کېدل هو څنګه کومره غوډه مزایمتونه ډیر څه دي او چې څه څه کولای شي خپل د فوټو ماته او څنګه څنګه نه لسته او یو څنګه مې دا د چې په ځینو پروتو سیمو کې د شګې د تاثیر په لاره باندې ژوند ډېر سخت وي ولې دې